کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبري خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو غټ ټکي اوري.
د افغانستان د حکومت یو شمیر مشرانو د جنرال عبدالرشید دوستم وروستۍ څرګندونې د اساسي قانون له چوکاټ څخه بهر ګڼلې دي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې نن د شنبه په ورځ پلانسي مظاهره لغوه کړه. د ایران دولتي خبري اژانس ویلي چې د اروپایي اتحادیې د بارني پالیسۍ مشر تهران ته ورغلی چې د سوریې د جنگ په اړه خبرې وکړي. او په دمشق کې روسیه ویلي چې سفارت ته نږدې وسلوالو یاغیانو د هوانونو توغندۍ ورکړي خو طرفات یې نه دي اوښتي.
نن شنبه ده، د 1395 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب اتمه ده چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9 کېږي. د روانې خپرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو ولیدلي د ادلی په ولایت کې په ښوونځي برید د سوریې په شپږ کلنې کورنۍ جګړې کې په ښوونځیو تر ټولو ناوړه او خونړی برید ده. د موصل په جګړې کې په زرګونو عراقیان تختول شوی او سپسلګون نور اعدام شوی دی. او همدارنګ د قندز نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ګل رحیم نازمن پر راپور کې به واوري چې په دې وروستیو جګړو کې ملکی خلکو ته د ور اوښتو زیانونو ارقام د سیمه ایزې دولتي ادارې لخوا اعلان شوی دی. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي والی د حکومت یو شمیر مشرانو د جنرال عبدالرشید دوستم وروستۍ څرګندونې د اساسي قانون له چوکاټ څخه بهر ګڼلې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم مرستیال محمد سرور دانش، اجرایه رئیس عبدالعبدالله او د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد موکیک د جمعې په ورځ په کابل کې د پخوانیو مجاهدینو د یو مشر او د ولسي جرګې د یو غړي قربان علي عرفانی د لومړي تلین په مناسبت په یوې غونډې کې ویناوی وکړی. ویل چې د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ دی او ویل چې د روانو ستونزو یوازنی حل د ملي وحدت ټینګېدل او یو بل ته لاس ورکول دی. دغه مشرانو اندېښنه وښوده که چیرې دا کار ونیسي نو د هیواد روان حالت به د هغې خواته لاړ سي چې بیا به یې د کابو کول اسانه کار نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالعبدالله په قوم پالنې تورن کړل. جمهوري ریاست ویلي چې دا ډول څرګندونې د ښاغلي دوستم له موقف سره نشي او دغه ډول تورونه عدلیې او قضایي پلټون ته اړتیا لري. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې نن د شنبه په ورځ پلان سوي غونډه لغوه کړي او خپل غړو ته ویلي چې ځانونه د پولیسو د نیولو څخه بچ کړي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان خپل د ګوند غړو ته وویل چې د نومبر په 2 احتجاجي ناسته کې دې ځانونه وراورسوي. د جمعې په ورځ د تحریک انصاف ګوند غړو او د پولیسو ترمنځ په اسلام آباد کې د عمران خان کور تر څنګ بنګالا کې نښتې وسوې. مظاهرېچیانو په پولیسو باندې د ډبرو وارونو وکړل او پولیسو بیا د وښکې بهاونکي ګاز نه کار واخیست. پاکستاني چارواکو ویلي چې نیول شوي اکثره کسان د تحریک انصاف ګوند غړي دي او د خیبر پښتونخوا ایالت اسلام آباد څخه اسلام آباد ته د مظاهرو دپاره ورغلي وو. پاکستاني پولیسو د تحریک انصاف تر 500 زیات غړي نیولي دي او پر مظاهرو یې بندیز لګولی دي. د پنجشنبه په شپه هم عمران خان تحریک انصاف پلویانو په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهرې وکړې چې له کبله د ښار په بیلابیلو برخو کې د پولیسو سره نښتې وسوې او د ښځو په ګډون د ګوند ګڼ شمېر غړي او کارکنان ونیول شول. روسیه ویلي چې په دمشق کې د هغوی په سفارت د ښار د څنډو څخه وسلوالو یاغیانو د هوانونو توغندۍ ورکړې دي خو تلفات یې نه دي اړولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د هوان یوه ګوري د سفارت مرکزي دروازې تر څنګ ودلي او بله بیا د سفارت د دیوال تر څنګ چاودېدلي. په بیان کې راغلی دی چې ودانۍ ته تاوان رسېدل دی او څلور موټر هم تباه شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هر چا چې دغه برید کړی وبې مندي او په سزا به ورسوي. د روسیې د جمهور رئیس ویاند ویلي چې ولادیمیر پوتین د روسیې د پوځ هغه غوښتنه رد کړي چې د سوریې د ادلب شار څنډو او په ختیځو برخو کې بیرته هوایي بریدونه پیل کړي چې د یاغیانو په لاس کې دي. دمیټری پیسکوف وویل چې جمهور رئیس پوتین د پوځ هغه غوښتنه د جمعې په ورځ رد کړه چې ویلي وو یاغیان د ادلب په شار د نوی برید پلان لري. پیسکوف وویل چې جمهور رئیس پوتین داسې فکر کوي چې په ادلب هوایي بریدونه بیا پیلول منطقي نه دي او غواړي چې د ادلب هغه برخې چې د یاغیانو په لاس کې دي د بشریت پر خاطر هغو وسلوالو او ملکي کسانو ته لاره خلاصه پرېږدي چې غواړي د شار څخه ووځي. پیسکوف زیاده کړه چې د بشري اوربند به واشنگټن ته وخت ورکړي چې د خپلې هغې ژمنې درناوی وکړي چې د ادلب په شار کې منځلارې وسلوال د هغو وسلوالو څخه بیل کړي چې د القاعده شبکې سره ارتباط لري. هغه زیاده کړه چې روسیا خپل هغه حق استعمال کړي چې د سوریې د پوځ سره بشپړه مرسته وکړي. په سوریې کې د روسیې د پوځ ډګر جنرال سرګی روډز وویل چې یاغیانو د جمعې په ورځ د دې هڅه وکړه چې د ادلب شار د ختیځې برخې محاصره ماته کړي. هغه زیاده کړه چې د مخالفینو ټول بریدونه یې شنډ کړي خو ویلي دي چې د دې بریدونو ملکي تلفاتو سبب ګرځېدلی دي. هغه زیاته کړه چې په تیرو درو ورځو کې د یاغیانو بریدونو له وجې 43 ملکي کسان وژل شوي او د 69 څخه زیات کسان زخمیان شوي دي. بلې خوا په لندن کې میشت د روسیې د بشري حقونو د څار ډلې ویل دي چې د یاغیانو په بریدونو کې 15 کسان وژل شوي دي او د 100 څخه زیات زخمیان شوي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ویل دي چې د اروپایي اتحادیې د بارنۍ پالیسۍ مشر تهران ته ورغلي چې د سوریې د جنگ په اړه خبري وکړي. نور تفصیل عاشق الله رحیم زوی راکوي.
د ایران نیمه دولتي خبري اژانس اسنا ویل دي چې فدراکا مګرینی به د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني او د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره وګوري. په راپور کې ویل شوی چې میرمن مګرینی د شنبه په مسپښین سعودي عربستان ته هم ځي. مګرینی د جمعې پر ورځ په قبرس کې د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر آینوس کوزډالس سره په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې سره د موصل ښار د بیرته نیولو په اړه خبرې وکړلې. په همدې حال کې د ترکیې صدر اعظم ویلي دي چې د سوریې د راقې د ښار نه د اسلامي دولت یادایش د ډلې د ایستلو لپاره د امریکا په مشرۍ په عملیاتو کې به برخه وانخلي که چیرته په دې عملیاتو کې کوردي جګړه مارانو ته برخه ورکړ شي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا د جمهوري ریاست مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی څخه غوښتي چې د هغو تحقیقاتو په اړه چې کله د بارنیو چارو وزیر وه او د میلیونو د استعمال لپاره شخصي کمپیوټري سرور استعمال کړی وو د هغې د میلیونو په اړه دي نور معلومات هم خپاره کړي. کلینټن دا خبرې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې د هغه اعلان وروسته وکړې چې ویبل چې دوی هغه نوي میلیونو ته بیا کتنه وکړي چې د جولای د میاشتې تحقیقاتو سره د تحقیقاتو سره ارتباط خونه لري. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د جمعې پر ورځ وویل چې هغه درې افریقایي هیوادونه چې دای ویلي چې د جنایاتو نړیوالې محکمې غړیتوب به پرېږدي د کېدای سي د عدالت او انصاف لپاره د هغوی د ژمنو په اړه غلط پیغام ورکړي. دا و خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوونکو وخت په واشنگټن کې د شپې 8 بجې او 8:30 دقیقې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته غوږیستئ. د هم درون خبرونه لومړی مطلب روغتیا چارواکو وایي که چیرته د واکسینو د کمپاینونو ترمنځ د جګړو له امله فاصله زیاتیږي د ته ضرورت نشته چې د واکسینو کمپاین د سره پیل شي، بلکې مهمه دا ده چې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورسول شي او د هغوی د فلج مخه ونیول شي. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ګل رحیم نیازمند پر راپور کې اوري.
په قندوز کې د پولیو د واکسین د کمپاین د پیل په ورځو کې د خار دننه سختې جګړې پیل شوې او هغه ماشومانو ته چې په خوا به ورته په خپل وخت د پولیو د مخنیوي واکسین ور رسیدل د جګړو لامل واکسین پر وخت تطبیق نشول. د قندوز د عامې روغتیا د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر غلام جیلانی عطایی وایي چې که ماشومانو ته په وخت د پولیو واکسین ور ونه رسول شي دا ضرور نه ده چې د پولیو د مخنیوي کمپاین دې په هغه سیمه کې له سره پیل شي، بلکې په نورمال شکل باید د ماشومانو واکسین کول جریان ولري.
زمونږ پالیسي په اساس باندې د معافیت کتلوي د عامې روغتیا پروګرام هم داسې دی چې کله چې دا پروګرام یعنی میاشت په میاشت نشو ویل چې تطبیقیږي او بعضی مواردو کې چې څنګه چې دغه اوس فعلاً موږ تاسو په دې قندوز کې د جګړې له امله څو ورځې په تاخیر سره که دا کمپاین تطبیقیږي هیڅ مشکل نه لري. هدف دا دی چې موږ د طبي لحاظ نه که انټروال ورته وی او دغه اول دوز یعنی دویم دوز پورې پروا نه لري چې میاشت پې تیره شي یا د میاشتې نه زیاتې ورځې پې تیر شي، هغه میاشت کې وشو دې میاشت کې ونه شو که څو ورځې په توپیر هیڅ مشکل نه لري.
هغه زیاتوي چې د قندوز په درې ولسوالیو کې د جګړو له امله د پولیو کمپاین نه تطبیقیږي، خو د دغو سیمو ماشومانو ته په هر صورت واکسین وررسول کیږي چې په هر روغتیایي مرکز کې ورته ځانګړي کسان ګمرل شوي دي. د عامه روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر محمد نبی عظیمی وایي چې د ناامنۍ له امله دوی د قندوز په ټولو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین نشي رسولی، نو ځکه یې 50 ټیمونه په کار ګمرلي چې باید په سیمه کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي.
بعضو نقاطو ته زموږ په دغه درې ورځو کې رسیدګي نشي کېدی، د دې په خاطر یو تعداد ماشومان د دغه واکسین موقتا پاتې کېږي. په دغه درې ورځو کې د غو لپاره بیا موږ نور تدابیر نیولي چې پولیو ترانزیشنل ټیمونه دي، چې ټیمونه دي چې 50 ټیمه دي چې هغه دوامدار هغه ماشومان چې په هغو مناطقو کې ژوند کوي چې هغلته د واکسیناسیون د ملي ورځو په د درې څلور ورځو کې د واکسینه بهرهمند شوي نه وي، موږ دغه واکسینونه د دغه ټیمونو په واسطه باندې په دوامداره توګه دوی ته رسوو ترڅو همغه هدف ته چې موږ درې لکه شل زره ماشومان دي ورسیږو.
ډاکټر عظیمی زیاتوي چې دوی په کال کې شپږ ځل د پولیو د واکسین کمپاین لري. که کوم ماشوم یو ځل له واکسین څخه پاتې کیږي نو بل ځل باید خامخا واکسین واخلي، خو دوی په هر صورت هڅه کوي چې ماشومان له واکسین کولو څخه پاتې نشي. د سیمې یو تن اوسیدونکی عبدالرحیم هم وایي چې په بازارونو او د موټرو په هډو کې هغه ماشومان چې له کورنیو سره نورو ځایونو ته ځي کتل کیږي او د واکسین قطرې ورکول کیږي.
درې ورځې موږ بازارو کې وینو چې معذفه خلک دي د پولیو واکسین دخوا چې په بندرو کې په ګاډو کې په موټرو کې ماشومان ګوري چاته چې واکسین د پولیو نیسه او هغه ته واکسین ورکوي.
په قندوز کې هر ځل د پولیو پر ضد د ماشومانو د واکسین کولو لپاره تر 300 زیات ماشومان هدف ټاکل کیږي، خو دغو ماشومانو ته د ملي کمپاینونو په درې ورځو کې رسیدګي نشي کېدی. د دغه ولایت صحي ډلې هڅه کوي چې له مختلفو لارو په ناامن سیمو کې هم ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي او هغوی له دغې ناروغۍ څخه په امن کړي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرې خبرونه ته غوږیستئ. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د ادلی په ولایت کې په خونځي برید د سوریې په شپکلنې کورنۍ جګړې کې په خونځیو تر ټولو ناوړه او خونړی برید دی. د پوهنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګورډن براون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه غوښتي دي چې د ادلی په ولایت کې د غبرید د تحقیقاتو لپاره د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې ته راجي کی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې مارګریټ بشیر په دې راپور کې اوري. د سوریې د ادلی په ولایت کې په دې خونځي د همدې تیرې چهارشنبه پر ورځ څو ځله الوتکو بمباري وکړلې. په برید کې تقریبا 28 تنه وژل شول چې 22 ماشومان او شپږ د همدې خونځي ښوونکي وو. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې په سوریه کې په خونځیو 40 بریدونه شوي دي. د پوهنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د برتانیې پخواني صدر اعظم ګورډن براون ویلي دي چې دا په تیرو شپږو کلونو کې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې په خونځیو تر ټولو ناوړه او خونړی برید و. براون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه وغوښتل چې د دې پیښې د عاملینو سره د حساب کتاب
وکړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مسؤلیت لري چې دا پیښه وڅېړي. دا د معلومه کړي چې آیا دا جنګي جرم دی او د تحقیقاتو لپاره د جنایي جرمونو نړیواله محکمه دې هم راګډه کړي. پخوا هم کله چې ویل شوي وو چې د سوریې د وضعیت څېړل دي د جنایي جرمونو نړیواله محکمې ته راجي شي، د ملي امنیت په شورا کې روسي د خپل ویټو د حق نه ګټه اخیستلې وه او د داشن اقداماتو مخه نیولې وه. د روسي د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلې دي چې د ادلی په ولایت کې په خونځي برید کې دوی هیڅ لاس نه درلود او د پیښې په حق له یې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. ګورډن براون یو ځل بیا په دې حق له داسې وایي.
What's changed today is that for some reason Russia has accepted that there should be an independent inquiry.
څه شی چې بدل شوي هغه دا دی چې روسیې ویلي دي په دې حق له دې د یوې بېطرفه ډلې لخوا تحقیقات وشي. موږ باید چې د روسیې د غوښتنه ومنو او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه وغواړو چې د تحقیقاتو لپاره د رایګیری وکړي. موږ باید د ټولو هغو کسانو مخه ونیسو چې داسې ظلمونه کوي چې ماشومان اغیزمن کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د سوریې د ادلب په ولایت کې په خونځي د برید په حقله د بیطرفه او خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د موصل په جګړه کې په زورګونو عراقیان تښتول شوي او په سلګونو نورې اعدام شوي دي. تفصیل د امریکا غږ د خبريالي لیزا شلاین پر راپور کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر رپورت ورکړی دی چې د اسلامي دولت ډله د موصل په جګړه کې له عراقي ملکیانو نه مخ په زیاتېدونکو توګه د بشري سپر په حیث کار اخلي. دغه اداره وایي باوري رپورټونه ورته رسېدلي دي چې ملکیان اعدامېږي او په ډله ییزه توګه ملکیان اختطاف کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د اسلامي دولت ډله هغه خلک چې د موصل ښار په شاوخوا کې اوسېږي مجبوروي چې له خپلو کورونو نه راووزي او بیا یې د ښار په لور مجبوروي چې په هغه صورت کې ورنه د انساني سپر په حیث کار اخلي. دغه اداره وایي دا ظلم له هغه وخت نه راپه دیخوا روان دی چې د عراق حکومت د اکتوبر په 12 نیټه د موصل د نیولو لپاره حملې پیل کړې. د بشری حقوقو نطاق راوینا شمداسانی وایي د اسلامي دولت ډلې تقریبا 8000 کورنۍ یا 8000 تنه اختطاف کړي دي او د معاشي په زور د اسلامي دولت تر لاس لاندې ستراتیژیکو سیمو ته بیایي. شمداسانی ان وایي
ISIL's depraved, cowardly strategy is to attempt to use the presence of civilian hostages to render certain points, areas, or military forces
د اسلامي دولت د محروم کېدو او بزدلانه ستراتیژي دا ده چې کوشش کوي د برمته شوو ملکیانو د حضور نه د ځینو نقطو سیمو یا نظامي قواوې له نظامي عملیاتو نه مسؤون کړي. نو له دې کبله په مؤثره توګه په لسګونو زره ښځو، نارینه او ماشومان نه د بشري سپر په حیث کار اخلي. ډېر هغه کسان چې نه تسلیمیږي ځای په ځای وشتل کېږي او وژل کېږي، او حتی په هغو کسانو کې چې تسلیم شوي دي برسیره پر نورو کسانو د عراق د امنیتي قواوو د 190 پخوانۍ وسیع منصبانو په ګډون او 240 نور ملکیان ځای په ځای وویشتل شولو او ووژل شول. شمداسانی وایي دغه بې رحمه سلوک غچ اخیستلو ته لمن ووهله چې هغه کسان ووژل شلو چې د اسلامي دولت د ډلې د غړو شک پرې راته. دا وایي ځینو کسانو په غچ اخیستلو لاس پورې کړ او ژمنې وکړه چې د سترګې په بدل کې به سترګه وباسي. شمداسانی وایي د بشري حقوقو لپاره عالي کمیشنر له خلکو نه وغوښتل چې له سارایي محکمو نه ځان نه وساتي او د اسلامي دولت د ډلې د نیول شوو غړو سره د بین المللي بشري حقوقو د قانون له مخې چلند وشي. د امریکا غږ ته وویل د دغه غوښتنې کار ورنکه چې د هغو خلکو مخه ونیسي چې په هغه چا باندې حملې ونه کړي چې فکر کوي د اسلامي دولت غړي به وي. شمداسانی بیا وایي
However, what is very encouraging is that there are tribal leaders who are actually encouraging their people not
لیکن څه شی چې ډېر تشویق کوونکی دی هغه دا ده چې واقعا قبایلي مشران خپل خلک هڅوي چې د غچ اخیستنې عین حملې ونه کړي. دوی وایي راځئ چې دوی جنایي سیستم ته ور حواله کړو، ځکه چې که نه وي موږ به شیان له بد نه بدتر کړو، او دا په بې سارې توګه د هوښیارۍ کار دی او واقعا دا د سولې په لور یوازنۍ لار ده. شمداسانی دا منی ځینې کسان چې ادا کېږي دننه په هیواد کې بې کوره شوي دي واقعا د اسلامي دولت غړي دي. دا وایي هر هغه څوک چې دغو کمپونو ته راځي باید ښه چانډ شي چې د اسلامي دولت د ډلې له ویرې نه راغلي دي، له هغو خلکو نه یې فرق وشي چې د دوی د کړاو مسؤول دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ملي والي د حکومت یو شمېر مشرانو د جمهوریت ریاست د لومړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم وروستي څرګندونو ته خبرګون خدلای او هغه د اساسي قانون له چوکاټ نه بهر غنیدي. تفصیل د امریکا غاښنا رادیو خبريال اکرام شینواری پر راپور کوي.
د افغانستان د جمهوریت دوم رسل مسرور دانش اجرای رئیس عبدالله عبدالله او د اجرای رئیس دوم رسل حاجی محمد محقق کې د پخوانیو مجاهدینو د مشر ولسی جرګې د یو غړي قربانلی ایرپانی د لومړي تلین په مناسبت یو جوړ شوی غونې ته په وینا کې د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ وبل او ویل چې روان ستونزې یوازې نه حل، ملي وحدت ټینګېدل او یو بل ته لاس ورکول دي. دغو مشرانو اندېښنه وښوده که چېرې دا کار ونه شي نو د هېواد روان حالات به هغې خواته لاړ شي چې بیا به یې کابو کول اسان نه وي. د افغانستان د جمهوریت دوم رسل محمد سرور دانش پرته له دې چې د جنرال عبدالرشید دوستم نوم واخلي دې غونې ته وویل چې په حکومت کې ځینې چارواکي شته چې خلکو ته بدیل وړاندیزونه وړاندې کوي.
روحیه قومګرایانه متاسفانه در ی اواخر
ښاغلي دانش ویل په دې وروستیو کې له بده مرغه د قومیتوب روحي د حکومتوالۍ او ملي یووالي د حکومت بهیر پریشانه کړی دی. یو شمېر هغه چې پخپله د دې حکومت چارواکي دي په یو ډول خلکو ته بدیل وړاندیزونه کوي. زه د حکومت د یو شمېر سیاسي مشرانو پر وروستیو سرګندونو باندې تعصب کوم. دا ډول سرګندونې د اساسي قانون له چوکاټ څخه بهر دي او دا ډول سرګندونې د نظام او د ملت د پیاوړتیا مخه نیسي، د پرمختګ او اصلاحاتو مخنیوی کوي او د هیواد لوی مدیریت پر وړاندې به یو ستر خنډ وسی. د دې ونې په سر کې د افغانستان د جمهوریت لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې خبریالان سره په خبرو کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پښتنو څخه او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکو څخه په ملاتړ تورن کړل. همداشان جنرال دوستم د افغانستان د روانو ستونزو د هواري لپاره د لوی جرګې د رابللو وړاندې څخه هم ملاتړ څرګند کړ. خو محمد سرور دانش د جنرال عبدالرشید دوستم څرګندون ته په ځواب کې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس څخه ملاتړ وکړ. ویل چې دا دواړه مشران د هیواد مسایلو ته تخنیکي پلوه ګوري نه د قومي پلوه.
این جانب از کسانی که روحیه افراطی قومی دارند.
خغلی دانش ویل زه د هغو کسانو په ډله کې چې می د هغو څخه چې کوي افراطی قومي روحیه لري که د هر قوم وي هیڅکله دفاع نه ده کړې او نه به یې وکړم. خو تر کومه چې زه پیژندګلی او نږدې اړیکې چې لرمې دا په جرات کولی شم ادعا وکړم چې په خپل جمهوریت د قومي او نژادي افراطیت څخه پاک دی. د افغانستان د اجرایي ریاست مرسل حاجي محمد محقق هم پرته له دې چې د جنرال دوستم نوم واخلي دغه څرګندونې غیر مسؤلانه وبللې او په ټولو چارواکو یې د ګډ کارو یو بل ته د لاس ورکولو غږ وکړ.
زیاد اوضاع مطلوب نیست. جنگ د بسیاری از مناطق کشور کشیده شده است.
خغلی محقق ویل حالا سم نه دی جګړه د هیواد ډیرو برخو ته غزول شوې ده چې دا زمونږ د حکومت سونده ده که د زمونږ او د حکومت دواړو او یا هم بهرنی فشار دی دښمنان ډیر لاس وهي. حالات ډیر سم نه دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا د افغانستان د عام وګړي او هغه چې په حکومت کې لوړ منصبونه لري توپیر یادونه وکړه. ویل چې مشران باید خپل مسؤلیت ته پاملرنه وکړي او کنه نو حالات به هغې خواته لاړ شي چې بیا به یې مخه نیول هم اسان نه وي.
پس معلوم است که در یک جایی از سیاست بزرگی مملکت یک مشکلی وجود دارد.
خغلی عبدالله ویل معلوم ده چې د هیواد د سر سیاست په یو برخه کې ستونزه شته دی چې انشاءالله پاک خدای ټولو ته لارښوونه وکړي مخکې له دې چې د هیواد وضعیت خدای نخواسته په هغې لورې لاړ شي چې بیا یې اداره مشکله وي. یو ځل بیا ټول په خود راشو چې کوم کار په ښه توګه کولی شو او په کوم ځای کې په ښه توګه مونږ عملي کولی شو تر څو دغه مظلوم خلک چې الله ته ګوري او د عالم په اسباب کې سترګې مونږ ته راوختي دي مونږ ورته څه کولی شو. قربان علی ایرپانی تیر کال د ورپیښې ناروغۍ له امله د دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د قندز پروستي جګړو کې ملکی خلکو ته د وروښتو زیانونو ارقام د سیمه ایزې دولتي ادارې لخوا اعلان شوې دي. تفصیل د ګل رحیم نیازمند پر راپور کې اوري.
هغه وخت چې وسلوالو طالبانو پر قندوز خار برید وکړ په جګړه کې د دغه خار د ځینو تجارتي مارکیټونو یو شمیر دوکانونه او د عامو خلکو کورونه وسوځیدل. د خار په منځ کې له لس ورځنۍ جګړې وروسته وسلوال طالبان بیرته په شا شول، خو د جګړې له دواړو خواوو پرته عامو خلکو ته هم مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. په قندوز کې عامو خلکو ته د وروښتي زیانونو د معلوماتو لپاره هیئت ټاکل شوی چې لا یې هم کارونه جریان لري. د دغه هیئت پر راپور کې راغلی چې د قندوز په ښار کې په جګړه کې 114 تنه ملکی وګړي وجل شوي او تقریبا 40 کور سوځېدل دي. د قندوز ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤل نعمت الله تیموري وایي چې د امنیتي ځواکونو په مټ د ښار د بیرته نیولو څخه وروسته د ولایت لخوا څلور کاري ډلې د ښار د مختلفو چارو د سروې لپاره وټاکل شوې. تیموری زیاتوی
د کمیټه د تثبیت د شهدا او کومه کمیټه چې ټاکل سوی او په دې کمیټه کې تقریبا 116 کسه ملکی کسان شهیدان سوی دي په دغه جګړې کې او تقریبا 340 کسان ټپیان دي او ترڅنګ کوم کسان چې بې ځای سوی دي. کله موږ دغه همکار موسسو څخه همداشان دولت څومره بودیجه چې خپل درلوده دا بودیجه ټول سره ګوري چې یو چاته څومره خساره رسیدلی او موږ څومره ورسره مرسته کولای شو.
د مرکزی روغتون ډاکټران وایي چې په جګړه کې و جسدونه دوی ته ورول شوي دي چې دوی نارینه او 15 نورې ښځینه دي. تیموري وایي چې دغه ټاکل شوو کمیټو تر اوسه پورې د خپلو څېړنو ځینې راپورونه ولایت ته سپارلي دي. هغه د دغه راپورونو معلومات داسې بیان کړل:
د ملکی خساراتو کمیټې چې کوم ارقام مشترک کړي دي، ټول ټال 15 کوره تخریب سوي دي، ترڅنګ 42 دوکانه کاملا د منځه تللي دي او تخریب سوي دي، شپږ راډیو موټر ټول ټال د منځه تللي دي او خراب سوي دي، لس مکتبه دا کاملا خراب سوي دي، یعنی ضرر یې ډیر لیدلی دی، او نه مکتبه د لږ خرابې ورته رسېدلې ده. شل باب مسجدونه هم قسما تخریب سوي دي، زیات نه خو لږ تخریب سوي دي. د دولتي اماکن څخه چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړي دي، تقریبا شل اداري سرویس سوي دي چې په دې کې ځینې لږ تخریب سوي او ځینې زیات تخریب سوي دي.
تیموري وایي چې تر اوسه د دولت لخوا هغو سوداګرو سره هم څمرسته نه ده شوې چې په جګړه کې سوداګریز مرکزونه سوځېدلي دي. په قندوز کې د جګړو لامل د کاغذ جوړولو یو فابریکه هم سوځېدلې ده. د قندوز یو تن اوسیدونکی وحید الله چې کور یې بشپړ سوځېدلی وایي چې د ژمي لپاره ورته هیڅ ګرم لباس نه دی پاتې او هر څه یې له لاسه ورکړي دي.
په همدغه تیرو جګړو کې زما هم د کور ټول وسایل سوځېدلي وه. د حکومت تر اوسه پورې هماغه د قندوز ډېر خلکو ته هغه 11,000 افغانۍ مرسته سوې وه چې په هغو کې زه هم وم. نور نو هغه کوم وسایل چې سوځېدلي د هغو په هکله چې حکومت کوم تصمیم لری د هغوی تر اوسه پورې درک نه دی مال. سره روان د ژمي موسم دی، د ژمي ګرم وسایل ټول د مینځه تللي دي، همدغسې د کور فرش او می د مینځه تللي دي.
وحید وایي چې د جګړو په لومړۍ ورځو کې ځکه د ملکي تلفاتو معلومات نه کېده چې هیڅوک له کوره د باندې نشول وتلی، نو ځکه هر چا خپل جسدونه خاورو ته سپارلي او دولت ته یې کوم معلومات نه دي ورکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د مهم خبرونو لنډیز: د افغانستان د ملي یووالي د حکومت یو شمېر مشرانو د جنرال عبدالرشید دوستم وروستۍ څرګندونې د اساسي قانون له چوکاټ څخه بهر ګڼلې. د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم مرستیال محمد سرور دانش، اجرایي رئیس عبدالعبدالله او د اجرایي ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد موکیک د جمعې پر ورځ په کابل کې د پخوانیو مجاهدینو د یو مشر او د ولسي جرګې د یو غړي قربان علي د لومړي تلین په مناسبت په یو غونډې ته په ویناو کې د افغانستان روان وضعیت د نشنې وړ وبلا ویل چې د روانو ستونزو یوازنۍ حل د ملي وعده ټینګول او یو بل ته لاس ورکول دي. د ایران دولتي خبري اژانس وایي چې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره تهران ته ورغلي چې د سوریې د جنگ په اړه خبرې وکړي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس اسنا ویلي چې د چی فدریکا مورګرینی به د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی او د بهرنیو چارو د وزیر جاوید ظریف سره ملاقات وکړي. په راپور کې ویل شوی دی چې میرمن مورګرینی د شنبه په ماپښین به سعودي عربستان ته هم ولاړ شي. روسیه ویلي چې په دمشق کې د هغوی په سفارت د ښار د څنډو څخه وسلوالو یاغیانو د هوانونو توغندۍ ورکړي خو تلافات یې نه دي اړولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د هوان یوه ګولۍ د سفارت مرکزي دروازې تر څنګ لیدلې او بله بیا د سفارت د دیوال تر څنګ چاودېدلې. په بیان کې راغلی دی چې ودانۍ ته تاوان رسېدلی او څلور موټران هم تباه شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي هر چا چې دغه برید کړی و به موندل شي او په سزا به ورسول شي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې نن د شنبه په ورځ پلان شوي غونډه لغوه کړي او خپلو غړو ته ویلي چې ځانونه د پولیسو د نیولو څخه بچ کړي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان خپل د ګوند غړو ته ویلي چې د نومبر په دوهمه به احتجاجي ناسته کیږي او ځانونه دي ورسوي. د جمعې پر ورځ تحریک انصاف ګوند د غړو او پولیسو ترمنځ په اسلام آباد کې د عمران خان تر کور تر څنګ په بنګالا کې نشتی وسوي مزارچانو په پولیسو ډبر وارونو وکړل او پولیسو بیا د وشکي بهونکي ګاز نه کار واخیست. پاکستانی چارواکو ویل چې نیوسوي اکثره کسان د تحریک انصاف ګوند غړي دي او په او د خیبر پښتونخوا ایالت څخه اسلام آباد ته د مظاهرو لپاره ورغلي وو. د ملګرو ملتونو امین منشي د جمعې پر ورځ ویل چې هغه درې افریقایي هیوادونه چې دا ویلي چې ځانونه به چې دوی به د جنایاتو نړیوالې محکمې غړیتو فریجدي دا کېدی سي د عدالت او انصاف لپاره د هغوی د ژمنو په اړه غلط پیغام ودري. بانکي منول هغه د نړیوالې محکمې په اړه پښتان نشنو پوهیږي.
درنندن کو پم د سره د امریکا غاګه شناره دو د لمړنۍ نیمساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطلب هم پاته ورسل مننه چې تر دې د مملتیا وکړه نیم ساعت ورسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو خدمت کې زیږو. تخپل رډګان ترڅنګ وسی یو څو ثانیو کې د ری خبرونه شروع کیږي.